سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د اوقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای روان ملي کال تر 50 میلیونو او 100 زرو ډیر کسانو د دغې ادارې له طریق نقدي پیسې او هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوي دي. د خړو نړیوال پروګرام وای هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپله د شیانو پر رانیول ولو کنټرول لري بلدا شي د خړو د مرستو اړتیا کم شي او درې مده چې محلي اقتصاد ورسره پیوړی شي. د خړو نړیوال پروګرام مرستيال اجرایوي مشر د زمري میاشتې پر شپږم نیټه په یوه خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې د غیدره مجبور شوې ده چې د بیړنیو مرستو کچه له 50 څخه تر 50 سلنې راښکته کړي. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان د چمبه په خدیز لاهور کې په خپل کور کې بیان ول شوې ده. د خبره د هغې مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی دی. عمران خان ورسره هغې ونیول شو چې لومړی په اسلام آباد کې یوې محکمې هغه د اختلاس په تور مجرم وپېژنده او په درې کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد پالی محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیولو حکم صادر کړی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د تیر کال په اپریل میاشت کې له واکه وپرځول شو په 50 قضیو کې تورن ګڼل شوی دی. عمران خان په خپله بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا سیاسي انګیزه لري. د چین د هیبی ایالت په بایودنګ ښار کې په وروستیو وسیلابونو کې لس تنو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او 18 تنه نور نادرکه شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ارقام نن چارواکو اعلان کړل. د چارواکو په خبره نن له غرمې مخکې د بایودنګ ښار د 1500 زره اوسیدونکو چې له خطر سره مخامخ و نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چین په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو شاهد دی. د بارانونه په 1300 کلونو کې مخینه نه لري. سوریه په شمال ویدیز د لیب ښار کې نن سهار د روسیې د جنگي الوتکو په برید کې درې ملکي وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د خبره د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان کړی ده. دې سازمان زیاته کړې د روسیې د نن سهار برید د اتلیب په لویدیز کې د وی کورنۍ درې غړي وژل دي. د سوریې د بشري حقوقو نظارت کوونکي ډلې ویلي په سیمه کې کاري ټیمونو د ژغورنې په عملیاتو پیل کړی دی. او د خزینه فوټبال نړیوال جام د شپاړو سوغوره لوبډلو پړاو نن پیل شو چې هسپانیا او جاپان پکې خپل سیالان مات کړل. د نن ورځې لومړۍ سیالۍ د هسپانیا او سویس ترمنځ وه چې 15-2 پر وړاندې هسپانیا وګټله. دغه راز دویمه سیالۍ بیا د جاپان او ناروې ترمنځ وه چې 3-2 پر وړاندې جاپان وګټله. باید وویل شي چې د دې پړاو په سبانیو سیالیو کې به نیدرلینډ د سویلي افریقا او سویډن د امریکا په وړاندې سیالۍ وکړي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به دا واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلي دي چې دوی د ژمي پر رسېدو سره مجبور شوي دي چې د خپله مرستو نیمه برخه راکمه کړي. دا چې علت یې څه دی په دې اړه به درته وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو. د دې سره جوخ دا به هم واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې په تیر کال کې په افغانستان کې د ژمي سړې څپې د څارویو ژوند اخیستی او کروندګرو حاصلاتو ته هم زیان اړولی دی. دې ته به هم دم شو چې په نورستان کې یو نوی کانال جوړیږي. اوسیدونکي ورته خوشحاله دي.
د نورستان خلک من ډیر غریبان یو، ډیر خوشحاله شو، نور هم راشي خو غریبان یو.
هم درنګ غزنی ته به هم ورشو چې هلته د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده.
ټول لريخه تدابیر نیول دي ان شاء الله. نه دی یو حق بل چاته کول کېږي، هر سره خپل حق کول کېږي. موږ ډېر خوشاله یو.
هم درنګ د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د نیول کېدو په اړه به هم رستي جزئیات درته ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچاوي په داسې حال کې چې د ژمي موسم پر نږدې کېدو دی او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېریږي، خو د دوی د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. دغه بنسټ په اعلامیې کې چې نن خبره شوې ده ویلي دي د بودیجې کمښت په دې لامل شو چې د افغانستان لرو سیمو ته په وخت د خوړو درملو مرسته ونه رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېساري بیکاري او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتیږي، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. اوچا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم راتلونکی دی او په سړو سیمو کې له واورې ورېدو سره د حالاتو د خرابېدو اټکل شوی، د دوی د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې لرو پرتو سیمو ته د خوړو او درملو مرسته په وخت ونه رسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو اعلامیه کې چې نن خپره شوه پکې راغلي، د افغانانو بشری اړتیاوې د پخوا په شان جدي دي او دوی ته د اړتیا وړ بودیجې یوازې څلورمه برخه ورکړل شوې. دغه بنسټ وړاندې ویلي چې د 21 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو په تازه اعلامیه کې راغلي چې دغه بودیجې 25% چې 1.3 میلیونه ډالر کېږي دوی ترلاسه کړي. په اعلامیې کې دا هم راغلي دي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې یو شمیر پروګرامونه ودروي. د اعلامیې په ټکو د بودیجې کموالی د غشان په افغانستان کې د 222 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی او له 14 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې کچې اوس 15 میلیونه کسانو ته راښکته شوې ده. د اوچا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول 3 کاله وچکالۍ، بېوزلۍ او جګړو د بشري مرستو اړتیاوې ډېرې کړې او وروستیو سیلابونو دا اړتیاوې لا پسې زیاتې کړې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د پلازمېنې کابل دوه اوسېدونکو محمد آصف او حسین ازادي راډیو ته وویل
تر مشکلات اقتصادي زیات داریم،
ډېر اقتصادي ستونزې لرو، کار نشته، هر ورځ دلته چوک ته راځو، د کار په لټه کې خو کار نشته، په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کېږي او نورې ورځې بیکاره تېرو.
کار میکنیم هر ورځ 4 روز بیکاره،
پیش از مراد کارګرایش هم بیکار نه.
د طالبانو له راتک مخکې په افغانستان کې د هر چا لپاره کار وو او هر چا یو مړی ډوډۍ پیدا کولی شوه، خو کله چې طالبان راغله بیکاري ورسره زیاته شوه. د سړکونو پر سر د سوالګرو شمیر زیات شو، خلک وږي شول او چوک له مزدورانو ډک دی خو کار نشته.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په وروستۍ غونډه کې د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلینډ او هند په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي زیاته کړې چې دا شمېر په 13 کلونو کې بې ساري و چې په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په 2 هیوادونو کې 3 لکه او 6000 کسان له قحطۍ سره مخ وو. دغه شان د تیرې جولای میاشتې په 21مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسېدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي چې د مالوچو په وایدو کې هم 40% زیاتوالی راغلی دی، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربیره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی، خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه
مالوچ د څیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي، ځکه چې زیات د کوکنارو د بندیز دی. دا پروس کال 100,000 ټنه پخته تولید درلود، اما 100,000 ټنه نسه کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ته ورسېږي. نو حاصلات یې ښه دي او د قوان هم تشویق دي، هم په شمال کې، هم په جنوب کې، هم په هلمند او دې ځایونو کې، د نیمروز او د دغه په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښې شوې ده.
دی وایي د ملوچو په عوایدو کې هم 40% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمیر کروندګر وایي د ملوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد یم قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
موږ بچان نو مشکل مواد استعمالوي، موارد کښت بمبا اولن
موږ د مالوچو په کښت کې ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او بل خو د وچکالۍ لامل او بل نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېرې ولسوالۍ کې خلک نشي کولای څه وکړي. بل ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره ده چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمون کې زموږ بزګر و اصلاح شوی تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرزو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالک ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران چټ دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو ته بدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اووه کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
دا کانکور په دویم دور ازموینه کې یو شمېر ګډونکي زده کوونکي وایي خوښ دي چې د خپل راتلونکي لپاره ازموینه ورکوي، خو دوی له بېلابېلو پوهنتونونو بهرنیو هیوادونو ته د استادانو په وتلو اندېښمن دي. دغه راز دوی وایي چې د استادانو تشه به د زده کړې کیفیت ټیټ کړي. اخوا د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي تېره پنجشنبه یې د کانکور ازموینې دویم دور 12 ولایتونو کې پیل کړ چې د 12 ټولګیو و فارغانو او دینی عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه، او دا بهیر به نن شنبه بشپړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
چون زخمی هم ما دلته د کانکور امتحان لپاره راغلی وم، چون نمیشو کولی چې کینم ولته موټر کې امتحان.
داد عبدالواسی همدر غږ دی چې د ازموینې ملي ادارې خپور کړی او پرونی په ختیز کونړ ولایت کې په ناروغ وجود ازموینه ورکړې ده. نوموړی وایي د ناروغۍ له امله یې له نورو زده کوونکو سره یو ځای ازموینه کې ګډون نه شو کولی، نو موټر کې کېناست او ازموینه ترې واخیستل شوه. د 1402 کال د کانکور ازموینه د چنګاښ په 9 پیل شوه. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې دا ازموینه په 15 دورو کې اخیستل کېږي، چې په لومړۍ دوره کې 11 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت، او په 15 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کېږي. د دغې ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیره پنجشنبه د اسد یا ازمري میاشتې په 12 دویم دور ازموینه په کندهار، هلمند، کاپیسا، لغمان، پنجشیر، غزنی، نورستان، بادغیس او فراه ولایتونو کې پیل شوې او نن شنبه پای ته رسیږي. د کانکور دویم دور ازموینه کې یو شمېر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي دوی خوښ دي چې د زده کړو یو بل فرصت په لاس ورځي، خو دا چې له ډېری دولتي پوهنتونو استادان بهرنیو هیوادونو ته تللي دي، دا به د زده کړو کیفیت اغېزمن کړي. امان الله میاخیل چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د ازادي راډیو ته ویل
دا چې زما په شمول زیاتره شاګردان سکل دغه تشویش و اندېښنه لري چې په پوهنتونونو کې استادان کم دي. نو زمونږ تشویش دی ته دی که چېرته استادان په یو پوهنتون کې کم وي، نو په موجوده استادانو ډېر زیات فشار راځي، او کله چې په یو استاد فشار راشي نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي او شاګردانو ته ښه درس ورکړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغان کدرونو د ګټه واخلي او دا تشه دې ډکه کړي. رحمت الله چې د هلمند ولایت اوسیدونکي لري، دوه ورځې وړاندې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. نوموړی د کانکور د ازموینې د صحنې په اړه وایي
بیرته امتحان و چې امتحان ته رالو، او موږ سره استادانو او لارښوونکو ډېره سمه همکاري وکړله. موږ رالو په امتحان کې، امتحان انشاءالله پوره کړي او موږ سره استادانو کوم بد رویه او داسې چلند نه دی کړی چې موږ تر سامنے نه یو.
د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور په دویم دور ازموینه کې چې د نن شنبه په ګډون په 12 ولایتونو کې بشپړیږي، 28,615 د 12 ټولګیو فارغانو او دغه راز له 1,391 تنو دیني عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه. دا چې له دیني عالمانو په کومو شرایطو ازموینه اخیستل کیږي او په کومو پوهنځیو کې به جذب شي، په دې اړه مو د ازموینې ملي ادارې او دغه راز د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیا هاشمي څخه وپوښتل، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو د پوهنې د چارو پوه نور رحمان لیوال که څه هم عصري زده کړو برخه کې دیني عالمانو ته پر زمینه جوړولو خوښ دی، خو د ازموینې ملي ادارې له لوري پرته له کوم سیستم د کانکور په ازموینه کې د دیني عالمانو شاملول د اندېښنې وړ بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
هر چا لپاره عصري زده کړو ته نوې او اسانه لارو پرانستلو موږ ستاینه کوو، خو د دغه ډول ځانګړو کسانو لپاره ځانګړو ازموینو د روڼتیا په اړه اندېښنې شته. باید د ازموینې ملي اداره د دغه ډول خاصو ازموینو کړنلارې ملت ته څرګندې کړي.
نن د 1402 کال د کانکور دوهم دور درېمې ورځې ازموینه په ننګرهار، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پیل شوې چې نن 2 بجې پای ته ورسېده. سږ کال داسې مهال د کانکور ازموینه اخیستل کیږي چې په ټول هیواد کې هیڅ یوې نجلۍ ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغې مدافع وکیل له سترې محکمې څخه وغوښتل چې په دې موضوع یو ځل بیا خبر وکړي. عمران خان پر ځان لګیدلي تورونه ټول رد کړي دي. تفصیل د عصمت سروان اورو.
د پاکستان پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ونیو. عمران خان مخکې تر مخکې اټکل کړی و چې نیول کیږي. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین نن وویل د اسلام آباد یوې محکمې عمران خان په 3 کاله حبس محکوم کړی دی. د اسلام آباد په محکمه کې د محاکمې په مهال عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیولو حکم صادر کړ. د اپوزیسیون مشر عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ستوری و، د تیر کال اپریل میاشت څخه چې د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته له واکه لري شوی، د پاکستان له اصلي واکمنانو یعنی پوځ سره په اختلاف کې و. د فساد ټول 150 تورونه چې پرې لګول شوي رد کړي او هغه یې په سیاسي انګیزه بللې دي. عمران خان په میمیاش کې د فساد د نورو تورونو په تور ونیول شو، خو هغه مهال د عمران خان نیونې د پلویانو سخت او خونړي اعتراضونه وپارول او له همدې کبله ژر خوشې کړی شو. د عمران خان اسلامي ګوند تحریک انصاف په یو بیان کې ویلي چې له سترې محکمې څخه د استیناف غوښتنه کړې ده. که د پاکستان ستره محکمه د اسلام آباد د ځایي محکمې پریکړه تایید کړي، 22 کلن عمران خان به د 6 کال د انتخاباتو منه شي. عمران خان چې لا هم د اصلي مخالف سیاسي مشر په توګه زیات محبوبیت لري، د تیر کال په نومبر کې هغه مهال ډزې پرې وشوې او پر پښه ټپي شو چې د اسلام آباد په لور یې لاریون کاوه. عمران خان ادعا کړې چې د صدر اعظم شهباز شریف او امریکا په دسیسه له واکه لري کړی شوی دی، خو دواړو ویلي چې د عمران خان په سلب اعتماد کېدو کې لاس نه درلود. عمران خان چې په لومړیو کې د پوز له ملاتړه برخمن وو، په ورستیو کې ویلي چې پاکستان دې ته اړتیا لري چې دولت د پوزي او امنیتي ادارو له کنټروله ووزي او دیموکراتیک ادارې پرې واکمن شي، څو د پاکستان 211 میلیون وګړو ته خدمت وکړي شي. د په جون میاشت کې ازادي رادیو ته په یو مفصل مرکه کې وویل، نن موږ دا باید ومنو چې که موږ بدل نشو زموږ راتلونکي به په خطر کې وي. که رښتیانه دیموکراسي را نشي او د قانون حاکمیت رامنځته نشي، پاکستان به وړاندې تګ ونه کړي. د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې نیمایي موده 4 پوځي دیکتاتوران واکمن پاتې شوي دي. حتی پوځ د ملکی حکومتونو په موده کې هم ډیر واک په خپل لاس کې ساتلی دی او په اکثرو مواردو کې پر ملکی حکومتونو کودتاوې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ازموینې زینو ګډونوال ویلي دي چې باید شفافیت په پام کې ونیول شي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د ازموینې خوه او شفافیت پکې شتون درلود. ورزو تفصیل لسیمه څخه په دې راپور کې اورو.
خواست ما از مسئولین نمیست که فقط شفافیت در نظر گرفته شو و حق به حقدار برسد. دیگه والسلام.
تاج محمد د غزنی په ثقافت مانی کې د کانکور په سژنی آزموینه کې ګډون کړی و. د دلته د شفافیت او حق و حقدار ته د ورکولو غوښتنه کوي، خو نور محمد بیا د کانکور یو بل ګډونوال دی. دی له شفافیت څخه راضي دی او وایي تمه کیږي چې د کانکور ګډونوال به خپل لیاقت د هیواد پوهنتونونو ته ورسوي.
الحمدلله ډېر ښه ازموینه ده، ټولو ډېر ښه تدابیر نیولی دی. انشاءالله نه د یو حق بل چاته کول کېږي، هر سړی ته خپل حق ورکول کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو چې و هر سړی ته خپل حق ورسېږي، خپل لیاقت هر سړی خپل پنځې ته کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په غزني کې له شاوخوا 3,500 ګډونوالو څخه د کانکور ملي ازموینې دوه ورځنۍ پروسه پای ته ورسېده. د کانکور ګډونوال غوښتنه کوي چې د کانکور ملي ازموینې په نتایجو کې دې شفافیت، خپلوي او سفارش نه کول په پام کې ونیول سي، چې وړ او بااستعداد ځوانان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی وایي بشپړ چمتووالی یې نیولی، هیله ده چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره پیدا او د خپلې خوښې د پوهنځیو په ټاکلو سره به خپل راتلونکی روښانه کړي او د هیواد د پرمختګ سبب به وګرځي. خو بل لور ته بیا غزنی ته د لوړو زده کړو وزارت راغلي چارواکي ډاډ ورکوي چې په کانکور کې به یوازې شفافیت په نظر کې ونیسي. د کانکور ملي ازموینې لپاره د راغلي پلاوي مشر غلام محمد هاشمي د پروسې د پرانیستې په وخت په خپلو خبرو کې وویل په کانکور ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوو. نوموړي وویل سږ کال کانکور د ملي ازموینې لپاره له غزني څخه 3,449 کسانو برخه اخیستې ده، چې په کې 780 تنه له دیني مدرسو څخه فارغ شوي علما دي.
په امتحان کې د شفافیت په رابطه باندې تاسو ته کامل ډاډ درکوو چې په دې امتحان کې کامل شفافیت موجود ده. هیڅ نوه واسطه، فیصله او نور خپلوي او رقابت په دې شانو کې نشته. ورونو، تاسو اطمینان اوسئ چې په دې اړه باندې تاسو ته د تاسو د استعداد مطابق رشته ټاکل کېږي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي پخوا به له غزني ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون شاوخوا 10,000 ګډونوالو ګډون کاوه، خو سږ کال یې دغه شمېره دوه برابره راټیټه سوې ده. د کانکور ملي ازموینې پلاوي په وینا چې د 1402 کال کانکور ملي ازموینې لپاره د پښتنو نوی بانک جوړ سوی او سږ کال به د کانکور په ملي ازموینه کې د هیواد په کچه څه باندې 150,000 زده کوونکي ګډون وکړي، چې له هغه جملې څخه به د هیواد حکومتي پوهنتونونو ته څه باندې 100,000 محصلین جذب سي. د نور افغانستان تر څنګ په غزني کې هم هیڅ یوې نجلۍ په کانکور کې ګډون ونه کړ.
بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي په افغانستان کې د تیر ژمي سړې څپې د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې ده. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې دي چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوي او لیکلي دي چې له 70,000 تر 200,000 پورې څاروي له منځه تللي دي. د راپور پر بنسټ هغه کورنۍ چې ژوند یې په کرنه او مالداري ولاړ دی له ژمي وروسته د خپل اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 70,000 څخه تر 200,000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې کاروانګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې له 14,200 کورنۍ سره مرکې شوي او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د هوا یخنۍ د سانتیګراد له منفي 20 درجو څخه ټیټه وه او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څاروي د لاسه ورکولو له امله شاوخوا شپږ اویا سلنه کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري او د محصولاتو په پلور کې یو اویا سلنه کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څارویو لپاره د خوراکي توکو کمښت د دې لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څارویو مقامت کم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په سلو کې اته څلوېښت سروې شوي کورنۍ نه دي توانېدلي چې خپلې ټولې رمې وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کروندګر او مالدارانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم وایي له یوې خوا سوړ ژمی او له بل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم و
دیر کال پر موږ سخت شمی و چې له امله یې ډېرو کروندګرو خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه مو شاوخوا 350 پسونه، غواګانې او اوښان مړه شول. نه یوازې زموږ څاروي له منځه ولاړل، بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له امله له منځه ولاړې.
در باغ داشتیم را از دست بدیم.
د پنچیر ولایت یو کروندګر راهیه بوي چې د سړې هوا ترڅنګ وچکالي د دې لامل شوی چې د کروندګرو څاروي د وحشي ژویو تر ستوني تیر شي.
متاسفانه همه ساله ز سر نبود
لبد موږ هر کال د سړې هوا او د وښو د نشټوالي له امله حیوانات کورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرنګانو له خوا څیرل کیږي او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي او هر کال د دوی له دریو څخه تر پنځو پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند نوزاد ولسوالی یو کروانگر او مالدار غوث الدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالی کې د څاروي د زیانمنېدو لامل شوې ده.
زموږ هلمند ولایت نوزاد ولسوالی کې ډېرې مالونه د یخ له وجې څخه تلف شوي دي. زه ډېرې خلک داسې پیژنم چې مالونه په سلو کې 50 د منځه تللي دي له یخ او دغه وچکالۍ له وجې، ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالی کې ډېره زیاته وچکالي ده. یعنی په تاریخ کې دومره وچکالي نه راغلې لکه سږ کال چې ده. او بل دا خبره چې د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده.
هغه وایي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخېدو هیوادونو په لیست کې څلورم ځای لري.
اوس به نورستان ته ورشو چې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته هلته د نږدې 80 کیلومتر نوی کانال د ویستلو چارې پیل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې د 2500 متره په اوږدوالي د نوې ویلې چارې د سرپرست وزیر په لاسونو پیل شوې، چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو شوي او د ویلې د چارو پای ته رسېدو سره به 1200 جریبه للمي ځمکې ته منظمې اوبه ورسول شي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دا د ډبلیو پی مالی لګښت او د 2500 متر په اوږدوالي باندې نوې جوړیږي، چې د دې په جوړېدو سره به تقریبا د مرکز پارون اړوند د ایس ټی وی او د پروس او د ټی وی 1200 جریبه ځمکه تر کرنې لاندې راشي او دا به خوړو به شي او د سره به د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی راشي. همدارنګه خلک به په دې کې کار کوي، د کار په بدل کې به د غذایي مواد ورکول کیږي، نو دا یو ښه فرصت دی انشاءالله.
هغه وویل سرپرست وزیر مولوی عطا الله عمری د نورستان اوسیدونکو سره د ځنګلونو د ساتنې، بیا رغونې، پراختیا، د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا او د اوبو د تنظیم برخې ته د بودیجې پیدا کولو ژمنې وکړي او له مرستندویه ټولنو یې وغوښتل چې د نورستان د آبادۍ او خلکو ته د کاري زمینو چمتو کولو کې ورسره پوره همکاري وکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې د یوې اوږدې ویلې جوړولو چارې پیل شوي، له یوې خوا یې للمي ځمکې خړوبېږي او لبل پلوه ورته د مزدوري کولو فرصت هم په لاس ورغلی دی. بیان الله او شیرزمان.
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو او زه روزګار ومه
دغه وزره وسوه متره اوګد کانال د پارون مرکز اړوند د ایچ ٹی وی ڈی وی او پرونس کلو کې غزول کیږي چې په برکت په بزګران د زمکو خړوبولو په برخه کې لښته ستونزو خلاص شي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 15,500,000 ډیرو کسانو څخه د دغې ادارې له طریقه نغدې پیسې او یا هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر لیکلی دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې هدف دا ده چې د مرستو ترلاسه کوونکي په خپله د شیانو پر رانیولو کنټرول ولري، بل دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه شي او درېیمه دا چې محلي اقتصاد ورسره ورغول شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن شنبه په ختیځ لاهور کې په خپل کور کې بیان ویل شوی دی. د خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی دی. عمران خان ورسره له هغه ویل شو چې نو لای په اسلام آباد کې هغه په محکمه کې د اختلاس په تور مجرم پیژندل شو او ورسره په 3 کاله بند محکوم شو. عمران خان پر خپل ځان ټول لګول شوی تورونه رد کړی دی. د چین د هبی حالت په بایودنګ ښار کې په وروستي وسلابونو کې لستن خپل ژوند لاس ور کړی دی او تلستن نور نظره کړی. فرانس پرس خبرې ژانس ویل دي چې دا رقم نن د چین حکومت چارواکو خبره کړې دي. د چارواکو خبره نن له غرمې مخکې ځینې خلک له دغه خر هم چې له خطر سره مخامخ وو نور سیمو ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1,000 کلونو کې په چین کې دغه بارانونه بې سابقې دي. د سوریه په شمال ودیز اتلیب خار کې نن سهار د روسیې د جنگي الوتکو په برید کې درې ملکی وګړي وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د خبره د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان کړی دی. د سازمان تایید کړی دی چې روسیې د نن سهار په برید کې د اتلیب په خار کې د وی کورنۍ درې غړي وژل شوی دي. د سوریه د بشري حقوقو وزارت کونکي ډلې ویلي دي چې دوی په سیمه کې دي او عملیات روان دي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غړو لوبډلو پړاو نن پیل شو چې هسپانیا او جاپان خپل سیالان مات کړل. اسپانیا له سویز نه د 15 د سفر پلان روبو غټلا او جاپان بیا د ناروی نه د یو د 3 پلان دی لوبو غټلا. سبب په نیدرلند، سولی افریقا او سویډن باندې امریکا پلان دی سیالي وکړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مر باندې راغلي چې خپل ځان بم وها وخته بم خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي.
خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
د رواني برخې د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځې وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخوس ځان ورنه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نورو سره ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هرڅه منفي ګڼي، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دته ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمل چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوي وایي ژور خپګان دی هتر سوالې وا چې ځان وه او خپل وېښتانش کول د شملې په وینا د ډیپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نکوه نو ځکه کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چا خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بې سره بې سر نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسېم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان به هم اخرې ورته کوم اته ته دې هدا پر دې سالتونه روان درغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به میراته ډېر به میزنه خفه شو وخته به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله ترس پورز ګډوډیږي خو کېږي نه کله شرایط هم دې صفات شي نو شاید الله تند دې نه خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر خته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاو تاریخوالي بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکي فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زده ډیپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زده د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان هم خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دا حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د ډیرو لحاظو چې دی په ډیفرنشن کې دی مثلا بعضې د کورنۍ د لحاظ بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرنشن طرف ته بوزي یعنې د خپل طبي حق ته خستل کېږي نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی د دوشانو
مینه حسنزی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فیزیکی او روانی لحاظ صحتمند وی او ناروغ او نووسی د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکېچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټی او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض په پسرفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو دی محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دوی دپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفګان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له اغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابند سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سې کوم څه وچه په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشيبه مې هغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځم میاشتې په البانی کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر پر سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله ډیر زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتا اندوسم زه احساس نه لرم زه وکله هم د آرامش احساس و نه کم تر څو چې زه ژوندیم خو زه هیله مندم چې زه وکولای شم زه تر هغه ژوندۍ هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نه کوم د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مندم د خدای نه غواړم چې داس شیبه شاهده اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیم ماتراکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتیږي تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو د ځان لپاره ژوند وکړو صحت مو ښه وي او هغه هیلې ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د وی امیدواري د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلی ورکړو امید ورکړو او د وی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو ژوند دوام لري ژوند ادامه لري دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفتې میاشتې کلونه تیریدونکي دي دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو هیله مندي ولرو حداقل د خپلې روغتیا په خاطر د خپل ژوند په خاطر
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
ډېره مننه
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي مختلف لاملونه لري لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي چاپریال کې چا ستونزي وي نو همدغه ستونزي لویږي او دا بیا پرسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزي جوړیږي الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی کچیرته په وسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقیقه کې به شپته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او یا کله دوام ورکړي نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به 15% نه کمه ډکه شي نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان
کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکو هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او د اوس سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولې وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کې وي په جوار خفګان کې وي بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشالۍ د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي او کله کله بیا جوار خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعض دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي زما سر خوږیږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم د هیله د چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غلري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر سبان ته او دواخانه ولاته
که اوس په دې باندې خبري وکړو چې خپل هغه کاست دی په جوړ خفګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعضی خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی دي ټول نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوار خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. خو طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته ونه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل مالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل د جنجو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړي. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباری شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تاک بندیز ولګیده. په بل امر کې په هانتونو ته د جنجو تک هم تر بل امر پورې وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي چې د دې خځو په خبره اکثر او ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. Yeah.